د سهار شپږ بجې شوې. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یوشت او 25 متره لاندو چپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د لوبو له میدانه پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا UNHCR په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. UNHCR وایي د خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې به تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیون اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د کانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایټ قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. اروپایي ټولنې پر اسرائیلو فشار راوړی څو د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو د اسرائیلو رد کړ. اسرائیلو له دې حکم مخکې هم د امریکا او اروپایي هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. دوی له اسرائیلو غواړي چې د ملکیانو د ځان زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي، خو اسرائیل روانه میلادي میاشت دا عملیات پیل کړل. د سوریه یو څارونکو ډله وایي د اسرائیل د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلاوی حزب الله ډلې دوه تنه جنگیالي وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي د وسلوال پروند د سوریه په هامه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان دي. دا په یو اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول دریم هوایي حمله ده. د تیرې دوشنبه په ورځ د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې 8 تنه ایران پلوي جګړه مار هم وژل شوي وو. او د هند غوره لیګ یا IPL پایلوبه نن د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې 3 افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غسنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکتې 2 ځلې او حیدرآباد 1 ځل د IPL اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خځو د حقونو فعالانې وای په افغانستان کې د خځو د حقونو وضعیت تر هغه څه ډیر خراب دی چې د ملګرو ملتونو په روسي راپور کې یادونه شوه.
باید په نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
په کونړ کې یا روغتیاپال له څو ورځو راهیسې لا درک دی.
غلام الله ولد محمد هاشم د زمي کود کلی اوسیدونکي د بي اچ سي کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نظرک شوی دی.
په غور او بغلان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پلا لور لا سوار کړه نارامه ده. سالندی هم ورته پیدا شوی. ورځې ته می د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمې هم خپل خور لا سوار کړه.
په نړیوالو مسایلو کې و باوري چې یو اسرائیلی چارواکی وایي حکومت به د پاتې برمتو د خلاصون لپاره په پلان شوی خبرو کې برخه واخلي. په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام خبريږي او ریډیو تیر سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د خځو د حقونو فعالانی وای په افغانستان کې د خځو او جنو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګ په خپل روسي راپور کې ورته اشاره کړي. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لالارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د طالبانو محدودیتونو د خځو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې.
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او جنو په وړاندې خپل دریض نرم کړي.
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید په نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بلی فعال چې نه غوښتل نومي واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبد اصل کې دا چې د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د جنو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د جنو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې لشبرم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ ولایت په چاپی درې ولسوالۍ کې یو روغتیاپال له یوې اونۍ را په دېخوا نادره کدی ورک شوی. کس غلام الله نومیږي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بیلابیلو برخو کې کار کوو. خپلوانې وایي غلام الله له چا سره شخصي دښمني نه درلوده.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسیدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تیرې یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګیږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمي کو د کلیو سیدونکي د چپی درې د لنډلام په سیمه کې د بي اچ سي کلینیک کې دنده اجرا کوله. د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نادرکه شوې ده.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسولین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لنډلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولي هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤول پاتې شوی او اوس یې د لنډلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دي پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګیږي.
ایران وایي سکالې له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمي قومي د ایران له یو رادیوي چینل سره په مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي د هلمند چې ایران به سکل افغانستان د خپل برخه او بخور په بشپړ ډول ترلاسه کړي. د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سکل ایران ته له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې اوبه سکل د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایرانی راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبي یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سکل د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادعا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچا د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 140,000 هکتاره ځمکه خړوبه شوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. ایران ایران د زیات اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانون نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حل پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپل اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل،
موږ دوه نور څور نور ودونه لرو چې دغه حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هریرود څخه ابسم رو بشي ایران ته سره ځکه چې موږ دغه هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یاد مرغب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي، دغه ځای اوس ایران ته ځي، دغه موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه استفاده باندې دوی د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1450 د تړون پر عملی کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د منځنی ختیځ مسایلو ته. یو اسرائیلي چارواکي پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم نه دی یاد شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونه کړي. په غزا کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان وو. صالح محمد صالح او د موضوع نور تفصیل.
د اسرائیلي و چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر موافقه د اصلاح کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یو موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل شویو د خلاصون او په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 20 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان نه د افغان کډوالو له راستنېدو سره د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سختۍ سره هلته کورونه پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوې دي. خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. په غور او بغلان ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي دي، خو د دوی په وینا له هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. په غور کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین دا خبره تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ ډېرې شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډی، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغي دي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ورسره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچاګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارښت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپل لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوې، کورسۍ ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خالان لمسې مې هم خپل خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللې دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی رته پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لونی او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً به آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سیل لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خراب شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي هم روبه افزایش هست.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همدارس ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر شپږ ویشت زرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب په ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه په څو شیبو کې راځي، خو لومړی یو وروستی راپور. په پکتیا کې مالداران د خپلو څارویو د محصولاتو لپاره د یو ښه بازار په لټه کې دي. دوی وایي د څارویو محصولات ښه شوي، خو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یې وسایل نه لري او ځکه لازمه ګټه نه کوي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي، تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کډ پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غووي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستای وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لذایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو، اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالداري د ډیرول د لپاره واکسینونه مختهلین کمیټه راکې او د وارمینګ راکې په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی د واکسینونه موږ سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړې ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم ده، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکړي او هغه لاغي نه کافي کې یاد تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم ټی این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبار نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف کې. دغه زموږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار راته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.